سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسې مخک لا ساده رادیو نه وري ازادي رادیو څلور وش ساته نشرات لري د سهار لښ پګو د مخام تر شپګو پالندو صفونو نس یو شاو 15 مترو او د مخام لښ پګو د سهار تر شپګو پال منځنۍ صفه دو لښ پګ نويز مخک کوي د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د هرات ولایت هوایی ډګر چې د واورې د ورېدو له کبله درې ورځې بند و نن بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د ملکي هوایي چلند وزارت نن په یو خبر پاڼې کې ویلي دي چې اوس د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو شوی دی. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس د هرات په هوایي ډګر کې د پیلوټ د لیدو ساحه د واورې د ورېدو له کبله محدود شوې وه او له همدې کبله دغه هوایي ډګر څخه الوتنې لغوه شوې وې. د طالبان تر کنټرول لاندې د ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لټکل سره سم نن او سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د واورې بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې سات له وړاندوینې سره سم د سالنګونو په شمول له پازې سیمو کې به تر 30 سانتي پورې واورې وورېږي. د ادارې د باران اندازه له 45 ملي تر 50 ملي متر پورې اټکل کړی ده. په همدې حال کې د طالبانو د فواید عامې وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس ویلي د چې د درنی واورې د ورېدو له کبله د سالنګ لوی لار بیا بند شوې ده. او له دې سره جوخت په کونړ کې د سختو بارانونو له امله په ترافیکي پیښه کې یو کس مړ او بل ټپي شوی دی. دا پیښه بیګا د مرکز صدابات او شیګل ترمنځ شوې ده. د شیګل امنیت قومندانۍ سرپرست افضل خان مومند ازادي راډیو ته وویل چې د ټپي شوي کس وضعیت ښه نه دی. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سختو وارو بارانونو په سبب خلکو ته زیانونه اوښتي دي او همدارنګه لارې ورسره تړل شوې دي. یونانی رسنیو راپور کړی دی هغه څلور افغانان بچې د موریا په نوم د کډوالو په کم کې د ورلګیدنې په تړاو په بند محکوم شي او بیا استناف محکمې ته حاضر کړي. د رسنیو لیکلي دي چې دغه افغانان په 2023 کال کې د لیوسپوس په موریا کم کې د ورلګیدو په پیښه کې د لسلرول کبله په لسلس کال بند محکوم شي. د یونان رسنیو د راپور له مخې دغه کسان بر روانه دوشنبه بیا د استناف محکمې ته حاضر کړی شي. په موریا کم کې د 2023 کال د سپتمبر پر اتمه د کورونا وبا پر مهال اورو لګید او لکبلای شاوخوا تیال لزر کسان به سرپناه شو. تر هغې غمیزی 15 ورځې وروسته یو 43 کلن افغان په هغه پیښه کې پر لاس لرلو اعتراف وکړ او د خپل ملګرو نمونه هم په ډاګه کړل. تاګر شوی د چا د کرملین د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالی مړی نن خاور ته وسپارل شي. هغه ته د درناوي مراسم د مسکو په وخت نن غرمه د دغه خار په مارینو کلیسا کې ترسره کیږي. د ناوالی مړی بعد مسکو په وخت د مزګر په څلور بجو خاور ته وسپارل شي. د ناوالی جسد یو ونی وروسته تر مړینې د فبروري په 14 د مور ته وسپارل شو او د موضوع ډیر پښتني وزي کولی. د راپورونو له مخې الکسی ناوالی د فبروري په 14 دا وڅلوي خلونو په عمر ومر د د مړینې په سنت کې راغلي دي چې ناوالی په طبي مرګ ساور کړی دا خو ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد نور چارواکي د ناوالی د مړینې مسؤل بولي. او یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ کې وباته په څلوېښت کال جاسوسۍ اعتراف وکړ. ویکتور مانیول چې یو موده په بولیا کې د امریکا سفیر و په محکمه کې ومنل شو له 1971 څخه د کیوبا کمونست حکومت سره د امریکا پټ معلومات ورکول. نو موړی درې اویا کلن دی او پخوا یې ځان بېګناه ښودلی و. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب واورېدلی شئ. افغانستان کې به روستۍ وروختونو ته تم شو دا چې څومره لارې په څونو ولایتونو کې بند شوي دي او خلکو ته څومره مرګ ژوب له دغه وروختونو اړولې ده په دې وړاندې درته تفصیل لرو. همدارنګه د هغو کسانو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې د دغې واورو او بارانونو د ورېدو له امله اوس په ستونزو کې راګیر دي.
فصلونه خو خراب شو، واورې دي، ورېږي او بارانونه دي. مال م رانه مړ شو، شپک سره مال مې ساتلی دی، مال مې ډېر دی، خو شپک سره مال مې رانه مړ شو.
همدارنګه خوسته به هم وشو چې هلته د ښځو یو ځانګړی بازار پرانیستل شوی.
لکه اوس یې مو دوکان چې وینې راه دوکان دی، 4 لک روپۍ مې سرمایه کې کړې وه، خو چې کولر بدلېږي په 2 چنده شوی دی.
چې دغه بازار د خوست په کومه برخه کې ده په دې اړه د څه وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان شمال کې بدخشان ته به هم وشو چې هلته له تعلیمه محرومې شوې نجونې بیا لاسي صنایع تولیدوي. چې په دې لاسي صنایعو کې دوی څه ګنډي او څنګه په بازار کې پلوري په دې هم درته جزئیات لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو. سس پیغامونه هم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د شفيق هر تخنيکي چارو په سم پدخت قرباني يو. په فرانسه کې د یخني او ورختونو د درنی څپه لامل د چرواکو په حواله نه هته نه مړشوي او لزګونه څاروي لمنځت للی دي. د طالبانو حکومت په خوده رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي کندهار هلمند بادغیس هرات سرپل فاریاب بدخشان او سوشان هغه ولایتونه دي چې له نورو ډیر ځپل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په دیرش ولایتونو او سلنګونو کې د ورښتونو توندو بادونو او د سیلابونو د راوتو د اټکل کړی. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واوري بارانونو او سړی هوا لامل نه کسان مړ شوي او دوه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق رسنی او تاسو استولی ویډیو کلیپ کې ویلي
لپیژو سره د مبارزه ولایت ریاستونو د رئیسانو دروستی راپور لمخې د واوري او بارانونو او سړی هوا لامل لبد مرغه نه کسو هوادوالو ځوان د لاس ور کړی او دوه کسان هم زخمیان شوی دي. همدارنګ درې کورونه په جزی او کلی توګه تخریب شوی دي. ورسره په څنګ کې 15 اویا څاروي هم تلف شوی دي.
د وای د سالنګونو په ګډون د یو شمیر ولایتونو لوی لارې هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې چې د خلاصولو هڅې روانې دي. په همدې حال کې د فاریاب او بادغیس ولایتي چارواکو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې په دې ولایتونو کې درنی واوري او یخنۍ د ملدارانو زرګونه ساروي لمنځه وړي دي. په دې سره غبزګران هم چې لوړاندې سخت وچکالي ځپلې له سختو اقتصادي زیانونو سره مخ شوي. په بادغیس کې د مړو شوي او ساروي شمیر ته سو او په فاریاب کې له زرو ډیر یاد شوي خو په رسمي ډول دا شمیر اعلان دي تایید شوي. د دې ولایتونو سیمایزو چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې څاروي د غره په لمنو کې سر پاتې شوی او د واوري ورېدنې لامل لمنځت للی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ښکاري د هرات زندجان ولسوالۍ کې هغه سیمه چې څمو د وړاندې سخت زلزلې وځپاله د یخنۍ لامل لزګونه څاروي مړه شوي. د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي حامد ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د تیز باران او یخنۍ لامل شپږ څاروي لمنځت للی. د له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
فصلونه خوم خراب شو واوري دی وریږي او بارانونه دي. مال مرانه مړ شو شپک سره مال می ساتلې مال می ډیر دی خوشپک سره مال مرانه مړ شو. نور مم دغه سی په دغه بارانونه واورو وهرانه خراب شو. څوک نشته چې په افغانستان کې زمونږ غواوري زمونږ فریاد واوري زمونږ دغه مالونه مونږ تراشي چې مونږ حال پوښتې چې مونږ حال سره زمونږ سره کومک وکیم داد را سره وکړي دوی د پاره زمينه برابرې کې مونږ غریب خلک بزګران یو.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی او د غشان د زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره ځانګړي کمیټه جوړه شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا په حق بیړنۍ ناسته کې چې د اړوند وزارتونو سره یې کړي ځانګړي کمیټې ته دنده سپارل شوی چې زیانمنو سیمو ته د څارویو خوراکي توکي او د تودو ساتلو وسایل ورسوي او د غشان د لوی ولارو د خلاصون په اړه ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په دیرش ولایتونو او سالنګونو کې د درنی واوري شړکند بارانونو او توندو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان پنشیر لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واوري او بارانونو کچا تر نورو هغو زیات وي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته. د افغانستان د ازادۍ جبهې دا کړې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په 200 بریدونو کې نږدې 600 طالبان وژلې دي. د طالبانو دغې مخالفې جبهې د خپل فعالیت دوه کلنې کلیزې په مناسبت د یوې لمې په خپرولو سره ویلي دي چې په یادو جګړو کې د ازادۍ جبهې 14 جنګیالي هم وژل شوي دي. ازادي راډیو د دغه ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او د طالبانو حکومت روسه د یادو جبهې د ادعاو په اړه هم کوم غبرګون نه دی ښودلی. ورځو په دې اړه نور تفصیل دا سره کا کړنه ورو.
د
افغانستان د ازادي جبهه دا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو پر وړاندې له 213 زیات بریدونه کړي، چې په کې د دوی په ټکو نږدې 600 طالبان وژل شوي او شاوخوا 700 ټپیان شوي دي. د طالبانو یادی مخالف جبهې د خپل فعالیت د دوه کلنۍ په مناسبت د فبروري په 9 د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه شان ویلي چې په یادې موده کې د دوی د جبهې 13 تنه هم وژل شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کرهوالی نشي تاییدولی او د طالبانو حکومت هم تروسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د دې جبهې د اعلامیې له مخې یوازې اته غړي په سویلي سالنګ کې له طالبانو سره په مخامخې جګړې کې وژل شوي دي، چې هغه مهال د طالبانو د دفاع وزارت هم په سالنګ کې د ازادې جبهې د قومندان اکمل امیر په ګډون د دې جبهې د اتو غړو د مړینې خبر ورکړی و. یا د جبهې په اعلامیه کې زیاته کړې، په تیرو دوو کلونو کې د جنګي قوانینو او نړیوالو بشردوستانه معیارونو په رعایت سره د چریکي جګړې له خورا کره او پرمختللو بڼو څخه کار اخیستی، او د دې لپاره چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي د طالبانو پر خلاف څو پلان شوي بریدونه یې چې د ملکي تلفاتو لامل کېدل لغوه کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې یو غړي عبدالستار حسینی د دې جبهې د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ازادۍ جبهه هوډ کوي چې د وطن لپاره ځان ورکړي، مبارزه وکړي او مقاومت وکړي، او د ازادۍ جبهه هیڅ هیواد پورې تړلې نه ده او په خپلواک ډول د خلکو د موخو او منافعو او د افغانستان او د خویندو د عزت لپاره مبارزه کوي.
عزت او آبروی خواهرانو مو مبارزه میکنه.
د طالبان حکومت ویان سپی الله مجاهد د جبهې د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو مخالفو ډلو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. همداشان د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر شاوخوا 1 میاشت وړاندې ویلي و چې هیچا ته به د نظام په وړاندې د بغاوت او مخالفت اجازه ورنه کړي. خو د امنیتي او پوځي چارو پوهان د دې ادعاو د چارو پو اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل:
درامي مدته
دو کلونو کې یاد جبهې هداقل په نړیواله کچه خپل غږ پورته کړی، خو په وسلوالې جګړې کې څومره چې دوی تبلیغات کوي فعال سهم نه لري او د طالبانو په لمنځه وړلو کې بریالي نه دي.
احمد خان اندر بیا وایي جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لاره نشي کېدی.
باید وویل سي چې زموږ د ګران هېواد افغانستان وسنۍ سیاسي وضعیت ښه لور ته د بولو لپاره هم نړیوال توافق ته اړتیا لري، او هم په کور دننه کې د افغانانو ترمنځ یوې لویې سولې او جوړجاړي لپاره زیاته اړتیا لري. د ازادۍ جبهه که څومره هلې ځلې کوي، دا په دې معنی چې افغانستان ته بیا یو پردی جګړه راوستل کېږي او افغان وژنه به دوام لري.
د افغانستان د ازادۍ جبهه د پخواني پوځ د لوی درستیز جنرال یاسین زیا لخوا د 1400 مریض کال د کب په میاشتې تاسیس شوه، او د راپورونو پر بنسټ ډیر غړي پخوانی افغان ځواکونه دي. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله واله ډلې فعالې دي، چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښه یوه بللې وه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. ټاکل شوی دی چې د کرملین د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړی نن جمعه خاورو ته وسپارل شي. هغه ته د درناوي مراسم د مسکو په وخت نن غرمه د دغه ښار په مارینو کلیسا کې ترسره کیږي. د ناوالنی مړی به د مسکو په وخت د مازدیګر 4 بجې خاورو ته وسپارل شي. د ناوالنی جسد یوه اونۍ وروسته تر مړینې د فبروري 24 د مور ته وسپارل شو. دې موضوع ډېرې پوښتنې راپورته کړې. دا چې تر اوسه د هغه جنازه خاورو ته سپارل شوی کنه ورزو اسمت څاروان ته چې پاړې نور چوس یاد راکړي.
په مسکو ښار کې نن په سختو امنیتي تدابیرو کې د کرملین کلک منتقد الکسی ناوالنی خاورو ته سپارل کیږي. سلګونه کسان په داسې حال کې چې د ګلانو ګېډې په لاسونو کې دي، د یوې کلیسا مخ ته راټول شوي څو د ناوالنی جسد ته درناوی په ځای کړي. په دې مراسمو کې پر ګډونوالو محدودیتونه هم زیات دي، او ډیرو کسانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې کلیسا ته ننوسی. د الکسی ناوالنی ویندوی کیرا یارمیش نن په یو پیغام کې چې پر ایکس پانه خبر کړی لیکلی چې د خدماتو ادارې لومړی له سړخونی څخه کلیسا ته د جسد لوړلو انکار وکاوه، خو په روسیو شیبو کې موافقه وکړه. د الکسی ناوالنی د تدفین په مراسمو کې د هغه میرمن یولیا ناوالنیا نشته. هغه هم پروند اروپا پارلمان کې په وینا کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناوالنی د نابابر مړینې مسؤل وباله. دوی وباشه، حتی وروسته د هغه د مړي سپکاوی وکړ، د هغه د مور سپکاوی وکړ، له بلې خوا ښکار قتلونو ټولو ته یو ور بیا وشو چې پوتین هر کار کولی شي او خبري ورسره نشي کېدی. د ناوالنی جسد یو ونې وروسته تر مړي د فبروري په 24مه د مور ته وسپارل شو او د موضوع ډیره پښتني وسی شولې. د راپورونو له مخې الکسی ناوالنی د فبروري په 14مه د وڅل بیش کلونو په عمر ومړ. د مړینې په سند کې راغلی چې ناوالنی په طبیعي مرګ صبر کړی ده، خو ډیرو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد نور چارواکي د ناوالنی د مړینې مسؤل بولي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
وړاندې به په خبرونه کې په خوست کې د خزو د ځنګړي بازار پړه باندې چال څه یوازې به کې خزي دوکانونه لري او کاروبار کوي، او دا چې دغه دوکانونه یا مارکیټ په ټوله کې د خوست په کومه سیمه کې دی او څومره سرمایه ګذاري په کې د خزو له خوا شوې ده، وړاندې به درته په راپور کې وایو. خو اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ته ورزو. میټا شرکت چې فیسبوک او انسټاګرام یې هم اړوند دي، په اروپا کې د میلیونونو کارکوونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوی دی. پاکه د ټولنیزو شبکو د کارونکو ملاتړو ډلو ویلي دي چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړي. که څه هم په وروستیو کلونو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې، خو زیات وخت د غو شبکو د کارونکو د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یو جدي موضوع وي. ورزو جزئیات په راپور کې اورو.
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انسټاګرام خاوند شرکت دی، په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 45 ډلو جوړ شوی بنسټ دی، ویلي چې د دوی له ډلې اتو شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپلو ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب تیره پنځشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپلو کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي، لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په آزادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولای. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې ناقص کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تعقیبیه کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د شولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه اداوې رد کړي او د دې شرکت ویان په یو اعلامیه کې ویلي دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلک لري آیات کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په تیره میاشت کې میټا شرکت $1.3 billion جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو، او له دې سره د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په خوست کې د خزو لپاره په ځنګړې سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دکانداري خزي وای چې په دې ځای کې کار په خټوګه تر سره کیږي. د سوداګریز مارکیټ ټول چارې چې د خزو لخوا پر مخ بیول کیږي تر ډیره د خزینه رختونو د کور سامانونه د سنگار څوک او د خزو ماشومان د اړتیا وړ شیان په کې پلورل کیږي. خوستي خزي چې د کار او زده کړو د فرصتونو په نشټون د یو غنیمت بولی وای چې دغه مارکیټ کې بوخت شوی دی او سره کولای شي چې د دې لارې د کور ضرورتونه ورته هم پوره کړي. ورزو لسیمی د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې نور جزئیات اورو.
کڅام په خوست کې په خپل واکټوګه د خزو له خوا د سوداګریز دوه چارو سمبالښت او دکانداري یو نوې کار دی. خو په دې ولایت کې د سوداګریز مارکیټ کاروباریان خزي لخپل کار خو خې دی وایي د سوداګرو خزو شمیر لورځ نه بلې ته په زیاتیدو دی. د خزو لپاره دا ځانګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت پر مهال د خوست خار اړوند 1200 فامیلیو د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لزګونه خزو په دې مارکیټ کې دکانداري ته مخه کړي او دا د ځانون لپاره یو سالمه بوختیا او ترڅنګ د کورنوی لپاره د نفقه د پیدا کولو یو ښه وسیله بولی. د خزو د مارکیټ وی دکاندار نرګس مشال رادیو ته ویل
دا لکه د زمانو په مودې لوښ چاره کوله لوس کاروبار وکولو کنه بس هغه گزاره کوله بس اوس دا مارکیټ فال شوه دی بس حلول حق ریزه ګټو پندغه باندې گزاره کوم.
په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمېر هغو خزو ته هم د کار زمينه برابر شوه چې په خوای رسمي دندې درلودي یا زده کړې کولې خو په ورسته یو کلونو کې کار او بوختیا نه درلوده. د خزو مارکیټ یو بل دکاندار مریم وایي
دې په خاطر مو ته مخه کړ چې ډېر تعلیم یافته خزې په کور نو سي جوازيفه پیدا نه شي وایي چې تعلیم میاسه سارته بلخ شو هدا په خاطر ضرورت مې شروع شنه لري تعلیم یافته مې چويني د شاګردون مکتب یبل په کوسې مو د کوم چويني راحت کوم د څلور لک روپې مې سرمایه کې کړي وا خو چې کولر بدلیږي په دوه چنده شوای دی زیب شوای نه کور مې خښ شوای دی.
د خاروالۍ چارواکي وایي د سوداګرو خزو د اسانتیا په خاطر دی او دکان میاشتنی کرایه یوازې 1500 افغانۍ ټاکلې ده. په دې مارکیټ کې د ساکل په پایل کې ټول اتلس دکانونه فعال وو خو اوس په کې د خزو لخوا د فعالو دکانونو شمیر تر او یو ډیر شوی دی. د خزو د مارکیټ یو بل دکاندار هیلی ویل
د ځینو کورنۍ خزې د دې اجازه نه لري چې ښار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکي راونی سي. دلته پاسنۍ راتللې او توکي رانیولې شي. په پایل کې د مارکیټ ته تک او راتګ لږ و خو مون خوشاله یو چې ورس تر بلې د مارکیټ په خکې دوه دی خزې راځي او د خپل خوخي وړ توکي رانی سي.
خوست خطه می خرم
سره لدی چې په خوست کې د خزو سوداګریز مارکیټ په یو مناسب موقعیت کې په خې نقشه جوړ شوی خو ځینې نیمګړتیاوې لري چې سوداګری خزې د حلیدو غوښتنه کوي. د خزو مارکیټ دکاندار ملالۍ وایي
دلته د برق مونږ ته دومره لوی ستونزه ده چې تر درو بجو پر مونږ دلته دکانونه کولای شو دې نه بعد مونږ دکانونه نشو کولای. دلته ځکه نشو کولای چې مونږ ته توره شپه شي مونږ سولر لرلې هغه مونږ ته بعد راتلې کړې چروی د کور ځوالي بس بیا ته مونږ پښتنه چانه وکړه مونږ دلته لوه نه لرو. دلته چې یو کس مونږ ترنه زیاده پته نه لګي چې مونږ دلته مارکیټ لرو.
خوسته انجونی او مېرمنې دوی لپاره د حرفوي زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولیا وای کچیر دوی په بیلابیلو برخو کې وروزل شي او د کار وسایل ورکړل شي نو د سالمې بوختیا ترڅنګ دوی کولای شي د خپل کورنۍ او د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
از به هم د افغانستان په شمال کې بدخشان ته ورشو. په بدخشان کې اعلی تعلیم او تحصیل څخه به برخه شو جنود د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. په نوبول ولایت کې د پانتون د دریم کال یوې محصلې په خپل شخصي لګښت د افغاني ګند کمیسونه د ګندلو یو دستګاه جوړه کړې ده. هغه وایي چې پر بیکاری سربیره له رواني ناروغۍ څخه د ځان او د نورو جنود د ژغورلو په هدف یې دغه دستګاه جوړه کړې. د چې لدی سره په دې دستګاه کې څومره جنود کار کوي لسیمې په دې راپور کې اورو.
په بدخشان کې یوې نجلۍ د خیاطۍ دستګاه په جوړولو سره لسګونو تنو نجونو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې دستګاه مسؤله زهرا رحمانی وایي دوی ځانګړي افغاني ګنډ کمیسونه او تر څنګ نور هر ډول زنانه لباسونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. اغلی رحمانی آزادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل یوه نه جبرانونکې پرېکړه ده چې ان راتلونکي نسلونه هم نشي جبرانولی.
همو یې انګیزه برم زمان رښتود کې د دخترخانو از تحصیل باز بندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې د بدخشان پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. زه خپله محصله وم. دا چې له تحصیل څخه محرومېدل انسان څومره ځوروي، زه هغه نجونې ښې درکولی شم چې له درس او تحصیل څخه بې برخې شوې دي. بیا مې دغه دستګاه جوړه کړه. اوس دلته ما سره دیرش تنه نجونې کار کوي.
یو شمېر بدخشاني نجونې وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو تر څنګ پر ښځو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار بندیز لګولو له امله دوی د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. مجده مسلم دوه کاله وړاندې د بدخشان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دریم کال محصله وه، خو اوس د افغاني ګنډ کمیسونو د ګنډلو په برخه کې کار کوي.
درس نه بود، تحصیل نه بود، ما را از درس تحصیل محروم ساختن.
درس نشته، تحصیل نشته، ځکه طالبانو موږ له درس او تحصیل څخه بې برخې کړي وو. په کور کې د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اوریدلم. بیا د مرکز ته راغلم څو یو کسب زده کړم. اوس دلته افغاني ګنډ کمیسونه ګنډم.
دا یوازې مجده مرسل نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو له امله د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده، بلکې خطیبه حافظی هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
په خاصی ما از دولت به دخترای بدخشانی است.
موږ له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار وارد کړي چې پر اتلونکي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي، څو نجونې خپل تحصیل او درس ته ادامه ورکړي.
د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحمانی وایي اوس مهال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې څه باندې زر تنه ښځې او نجونې د لاسي صنایعو تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي.
ما د ایجا امرې دفتر محترم اکتیو جاک مرکزی ترنینګ سنټر
موږ د اکټیډ له دفتر سره یو تړون لاسلیک کړی چې په فیض آباد کې د لاسي صنایعو د تولید لپاره د طرحې او ډیزاین یو مرکز جوړ کړي. په دې مرکز کې به د بیلابیلو لاسي صنایعو د طرحې او ډیزاین په برخه کې صنعتکارو ښځو ته زده کړې ورکول کیږي تر څو هغوی د نړیوالو بازارونو د غوښتنو پر اساس خپل توکي تولید او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي.
دوی تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت پر اتلونکې تعلیمي کال کې د افغان جنو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې پرانیسي او لامل به د افغانانو ترمنځ شته اندېښنې رفع او د اعتماد فضا به رامنځته شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. رسانی ما در غزنی ولایت کرما و شلری د بغاتر د دشت څخه دلته د بغاتر په دشت کې د کوم یو دشت شګور ته خو د لار ډیر خراب ده، واور ډیر سوي ده، مشکل زیات دی د تشم ته وځوس استفسار سفرم ما کس کوم تر کې پیشر من ستنسي او یا خلک دلته په دې لار کې گرفتار نسي چې د لار ډیر خراب ده. تشوینه السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادی راډیو ته دغه پیغام پریږدم چې دغه زمر کوم ساحه چې دغه مش په چې وسیږو دغه د نصراج دشت یا مثال مکمل نصراج نو دغه ساحه د المن ولایت د سنیر دی ساحه دا او المن ولایت په مربوطه ولسوالی ده. نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده. نو دلته نه کلینیک ستا، نه یو ښایسته مدرسه ستا، نه یو ښوونځی ستا، نه سړکان سم دي. ان چې کوشش وکړو په بسته د لست د کوم مزل منه دی تر ګریشه د ازمر د منطقې د نصراج څخه بیا تر ګریشه د لست د کوم مزل نه دی. موږ په بسته یو ساعت کم نس پرې کوي ولې چې سړکان خراب دي، ډبرې پیدا کړي دي او کم پارکې پیدا کړي دي او کډیانې پیدا کړي دي. نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زمر و دغه منطقې ته پاملرنه وکړي او دلته هم داسې یو ښوونځی یو کلینیک داسې زمر د ولس لپاره خدمت وکړي. هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی، نه په تیر نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی، بس یو نمونه پاته وایي، نه په اوسني نظام کې سوی دی. باید زمر دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي. السلام علیکم.
نو
ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ز عبد القدیم د زابل د ولایت خک افغان د ولسوالی د مک په ولسوالی کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو نو اسلامي امارات کوم د غوښتنه ده چې موږ لا خلاص کړو دران ده چې موږ خپل لار خلاص کړو یا جوړ کړو د مک ځخره وړ مقامات ورساو ډیر مهرباني به وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې ساعت مهم خبرونه ده د طالبان تر کنټرول لاندې د ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم نن او سبا به د افغانستان په شلو ولایتونو کې واوري او بارانونه وي. د هوا پیژندنې د ریاست له وړاندوینې سره سم د سلنګونو په شمول په ځینو سیمو کې به تر 30 سانتي پورې واوره وورېږي. د دې ادارې د باران اندازه بیا له 45 ملي تر 50 ملي متر پورې اټکل کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو د فوایده امنیې وزارت ویاند هم ویلي دي چې د واورې ورېدو له کبله د سلنګ لویه لار بنده شوې ده. د هرات ولایت هوایي ډګر چې د واورې ورېدو له کبله تر 3 ورځې وړاندې تړل شوی و نن بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د ملکي هوایي چلند وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې دا هوایي ډګر الوتنو ته چمتو شوی دی. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس د هرات په هوایي ډګر کې د پیلوټ د لیدو ساحه محدوده شوې وه چې له کبله یې دغه هوایي ډګر کې الوتنې لغوه شوې وې. یونانی رسنۍ راپور کړی دی چې هغه څلور افغانان به د چدموریا په نوم د کډوالو په کم کې دور لګیدنې په تړاو به بند محکوم شي او یو ځل بیا استناف محکمې ته حاضر کړي. د رسنۍ لیکلي چې دغه افغانان په 2023 کال کې د لیوس پوس په موریا کم کې دور لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو له کبله په 10 کاله بند محکوم شي. د یونانی رسنۍ د راپور پر بنسټ دغه کسان به روانه دوشنبه بیا استناف محکمې ته راوغوښتل شي. په موریا کم کې چې د 2023 کال د سپتمبر پر څومره د کورونا وبا پر مهال ور ولګید د کابل شاوخوا 13000 کسان بے سرپناه شول. تر هغه غمیزی 15 ورځې وروسته یو 30 کلن افغان په پیخه کې پر لاس لرلو اعتراف وکړ او د خپل ملګرو نمونه هم په ډاګه کړل. او یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ چې وبا ته په 40 کال جاسوسي اعتراف کړی دی ویکتور مانیول چې یو موده په بولیویا کې د امریکا سفیر و په محکمه کې ومنل شو له 1991 څخه د کیوبا کمونست حکومت ته د امریکا پټ معلومات ورکول. نوموړی 33 کلن دی او په خای ځان بې ګناه ښودلو.
د ازادي ملمه
السلام علیکم. د ازادي ملمه په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم ملمه کړي چې په افغانستان کې د خپل لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لړ او هلته په هیروشیما پانتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړه او اوس په یو اداره کې کار هم پیل کړی دی. شغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې ملما کړي او پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کوم چې شغلی خورم ولې مو په تعلیمي برخه کې ډاکټرا وکړه؟
مننه سالی صاحب. اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښ یم چې تاسو مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپل دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بېلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، د سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه کم دي.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موموندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او عصري کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بل خصوصا په دې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دوی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایف ته لاره پیدا کړي او وروستی مسلک یا وروستی دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي دی بیا استاذۍ ته راځي. نه دې مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استادان تشویق کو وای هڅه وو چې دی خپلو وظایفو کې پاتې شي، ما په دې باندې فوکس وکړل چې کوم فکتورونه دي یا کوم لارې دي چې موږ استادان په هغه باندې هڅولی شو. او هغه زه د بلګې په توګه تاسو ته یادونه کولی شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته په اصطلاح ورکړل او دوی خپل چایسونه پکې وکړل او استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بلې خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پوهنتون یوازې په سلګونو استاد افغانستانه په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه و چې کله نه کله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغه سی خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنیو شرایطو کې، په مخکینیو لسهاو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي، او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت له خوا نه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کیږي، نو هغه بیا بیرته هیواد ته نه ګرځي، او که هیواد ته هم ګرځي بیا دی په دې لټه کې وي چې بیرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یوه ډېره غټه ستونزه ده، چونچې په لوړو زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زښته زیات دي، نو هر سړی بیا نشي کولی چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یوه غټه ستونزه ده او اوس هم په لاندې د دې مشکل سره مواجه یو.
بلې، په نورو نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري هغونه په شوق سره تدریس کوي، په افغانستان کې د استادانو د امتیازونو زیاتولو لپاره، د دوی د هڅونې لپاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغه خپل نصاب ته تغیر ورکړی دی، په تعلیمي نظام کې ځینې تغیرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بیرته کار د صفر نه شروع شوی، که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ترینینګ شوی وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغه ته نوي استادان په کار دي، نوي تخصص سره، د نوو نوآوریو سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلیږي نو دا یوه ډېره غټه ستونزه محسوسیږي، او استادان بیرته هغه ته نوي استادان په کار دي، او پخواني استادان بیرته د خپلو دندو نه ستړي کیږي، ځکه که دوی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خورم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې، ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویل شي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانی جنګونه او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستانداردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي وو، استادان د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته، بهرنۍ هېوادونو ته، بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي وو، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې، هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل بیرته نوې لیکچرونه جوړ کړل، بیرته نوې میتودونه شاګردانو ته ورکول، چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغسې فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به وسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورک؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هیواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دوی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی چې په خپله متخصص شخص چې هغو لااقل په یوه مسلک کې که د ایجوکیشن په بخش کې راشو او که د حقوقو په بخش کې راشو او که د انجینیری په بخش کې وي، که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پنځه رئیس باید یو طبي ډاکتر واوسي چې لااقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي، او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندرد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هیوادونه دي، هغه هم یو ستاندرد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغه لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان هم په همدې شکل باندې د ریاضی په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي، او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله، خرم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس د دغه هیواد څخه خلک په وتو دي، چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو ده، دغه تشه خو ورځ په ورځ زه پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی، دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي، هغه که چېرته ځي هغه تشه بیا په قانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان د واسطې په واسطه باندې یوه مسلک ته ځي، او هغه بخش کې د کافي تجربه نه لري، کافي د ریسرچ د میتودونو سره د بلدتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هیڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابیږي، چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړیږي، او راتلونکي اغیزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هیوادونو ته تداوی لپاره ځي، او انجینران به په همدې شکل باندې د کار زمینه به نه وي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېر غټ اغیزې ډېرې منفي دي.
بله، خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو، دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخه وي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډیره مهمه ده. که دا په یوه ډېر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزي ولایتونو کې، یا همچنان په شمالي لرې پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډېره لرې فاصله باندې واقع دي، هغه که چېرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی، او دلته په ډېرو مشکلاتو کې رسي، په کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یوه نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولی شو چې دا په دغو ډېر لانگ ټرم کې یا په ډیر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغیزې دي چې چیرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبور دی بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چیرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شاد ضرورت دی او دې ته باید زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکترانی ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغسې پرمختیایي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستانه ځینې متخصصې ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوځي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي په بېلابېلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې که چېرته په داخل کې زمینه سازي د دې وشي او هغلته کافي ظرفیت لرو په هیواد کې کافي د تعلیمي بخش کې متخصص استادان لرو او مخکې غوته کار شوی و، نو ډېره مهمه اما په نظر باندې مهمه مسله دا ده چې هغلته تقریبا 1.5 میلیونه خلک اوسیږي، نو په 1.5 میلیونه کې تقریبا نیمایي ښځې تشکیلوي. که چیرته هغلته په داخل کې د اپرچونیټي ورکړل شي، په داخل کې دغه دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې هغلته زده کړې وکړي، دا به ډېره بهتره وي. په خارج کې بلخصوصا بعضې انجوګانې او بعضې تعلیمي ادارې دوی ته زمینه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د غوښتنو ورته کفایت نه کوي او بعضې خلک چې هغه غواړي مثال په طب کې چې ډېره یوه مهمه تخصصي رشته ده او په هر شبخانه کې په افغانستان کې زنانه یا خانم میرمن ته ضرورت دی، نو دا تشه امکان نه لري چې خارج کې په تعلیم باندې ډکه شي. ما په نظر باندې که چېرته په داخل کې دې ته زمینه مساعده نه شي.
ښاغلی خورم، په تعلیمي برخه کې ولې تل د ولایتونو او مرکز ترمنځ د سویې له مخې یو لوی توپیر موجود و؟ عین نصاب په افغانستان کې عملي کېدی، عین تعلیمي نظام و، په هغه ځای کې مستازان و، په کابل یا مرکز کې هم، ولې دغسې یو توپیر موجود و ستاسو په نظر؟
دا مسله راځي دې ته چې متاسفانه د افغانستان د تعلیمي بنسټونه یا په ټولو کې دا تشکیلات چې دي، دا په انګلیسي کې مو ورته ټاپ داون ورته ویلای شو، د یعنی احکام خستل کېږي د پورته نه کار ته رسي. او په نوره نړۍ کې اکثره تعلیمي ادارې پانتونونه چې دي هغه خپله پالیسۍ جوړوي، خپله بجټ لري او خپله هغه استادان هایر کوي یا استادان استخدامي وي، چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه دا ډیر سنټرالایز سیستم دی. ډیر سنټرالایز په دې معنی باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خانه، د کابل د خانه، بیا د ولایتو د خانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دومره صلاحیت نه دی ورکړل شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لرې پاتې ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي. او بل مسله دا ده چې لکه تاسو ته معلومه ده، ځوانان او خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي وي، بیا کابل ته رسي، هغه بیا نورو ولایتونو ته نه سي، چې دا په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې خورم صاحب، تاسو خپل دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یو څوکۍ یو استاد ته کښېنستی او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستی، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه یې مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زما را بعضې استادان د افغانستان خفه شي او حاضرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. هغلته سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه هغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاګرد سره تشدد کېدی، شاګرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه په تاته په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن اغلته رایه کړ نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپلې دورې په پای کې وکتلو په هغو کې په سلهاو مشکلات و، فقط استاد د دې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کړي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دغه یو ډېر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډېر تهدیدېږي، په نمرو باندې تهدیدېږي، حتی ویل کېږي، او په خارجي نړۍ کې بالخصوص په جاپان کې د شاګردانو سره ډېره خرابیه کېږي او شاګردان په ډېره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډېره خوشحالۍ باندې یونیورسټي ته ځي، پوهنتون ته ځي. او دغه یو غټ فرق دی که چېرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلې خرم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نا کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهېږي. کله چې یو استاد په یوه پوښتنه نه پوهېږي او نه پوهېږي چې څنګه یې ځواب کې، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره همغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مثلا زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې که چېرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاو مقالې لیکلي دي، په لسهاو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و، او په هر څه باندې هغه پوهېدلو. خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې و، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ترې کړې وای، هغو به وي چې دا زما اکسپرتي نه ده. اکسپرتي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقمندۍ باندې وایي که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیرۍ ته وکړې، هغه وایي د ما د اکسپرتي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو ښیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي دی وایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آګاهي ده. که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه وایي زه په فزیک هم پوهېږم، زه په ریاضي هم پوهېږم، زه په هندسه هم پوهېږم. او که چېرته شاګرد پوښتنه ترې وکړي او دی په هغو ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک کې معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کېږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله، یا د ما په مخ کې بېادبي وکړله، چې دا پر روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري او دا اغېز ته ډېره وخته پاتې پوره پاتې کېږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي بالاخره؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړ زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنۍ هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني، شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادانو ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي، او بالخصوص دی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد و، هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، بې د دې نه چې ما ته ووایي، ما ته به وویل چې وایي اپرچونیټي ده پوهنتون کې، دلته یو جاب دی پوهنتون کې، یا زما سره کار دی، راځه دلته یو کار وکړه پاس دې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه، د شاګرد حالت نه پوهېږي، د شاګرد سره په موخ شکل باندې برخورد کړي. دا یوه ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي، او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپله دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپله تجربه نورو سره شریکه کړي، په افغانستان کې خلکو ته څه ګټه ورسېږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو مخته دست دی لکه مایی تا چه اوبه دی، هم دوم را ارزخ لری، او موگ خپل چه چیز دکری دی، او ایواد پا موگ بانده سرمایه گذاری کرده، او کلونه کلونه غلطه موږ دغه تعلیمي نظام نه موږ ډیر څه زده کړی دي. موږ ځنې نقطونه وکړل خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خپه نشي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوص دغه استادان لپاره ما مخکې یو ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځنې اشاره ورته وکړلې چې په هغې کې د استادان حالت دی د افغانستان، چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوې وه د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاوخوا کې شروع کېدل، چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولی، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه ماشونه ورکړل شي. دی د کلاس سایز چې دی تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هره ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بالخصوصا میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښیو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي نو استادان به خوشحاله وي او د شاګردان اچیومنت به زیات وي.
بله، خوران صاحب، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپل دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوصا د 2001 کال را په دې خوا د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي، او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هره بخش کې د دې دپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو موږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنۍ هیوادونو کې زده کړې وکړي نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي، او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي که هغه هره برخه وي په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي، او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دی باید ځنې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقاتو لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ یا حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکالرشیپونه په بهرنۍ هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم، ډېر مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، ښکلی خبرې مو کړې، خپلې تجربې مو سره شریکې کړې، دغه راز خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو مختدغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
زړه په سرويش تلایم ازار مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
سنم جان ماتم کو بانے رد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے